او شمالی کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل خو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالی کوریا په خبره تر هغو چې واشنگتن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالی کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریس تکرار کړ او ویې ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسی بیرته نوی اخیستي هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالی کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. دا شیبه په مسکو کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. زموږ د آزادۍ په چپو کې نننۍ خبرونه هم د مسکو غونډې ته ځانګړې ده چې د افغانانو ترمنځ ده. د غونډې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازي توب عبدالله عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی او د مارشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللي دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون لاسکاسیس پلاوی په دې کانفرنس کې برخه لري. ټاکل شوې ده چې د مسکو لغونډې وروسته د ترکیې په انقره کې یو بل کانفرنس جوړ شي او د افغانستان د جګړې د حل پر عملی لارو خبري وکړي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري. دا غونډې وروسته لدی جوړیږي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پرمختګ د کموالي په اړه اندیښنې څرګندې شوې. شایي همدغه اندیښنو ته په کتو به وي چې امریکا د دایمي اوربند او سولې لپاره څو طرحې وړاندې کړي او همداراز د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ترکیې وغوښتل چې پر دغو طرحو د خبرو لپاره د افغان مشرانو د کانفرنس کوربتوب وکړي. په روانه خپرونه کې په دې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. میلمانه در پیژنم د سولې او جنګ د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي، شاغلی محمد بلال کریمی، شاغلی کریمی د طالبانو د دایې ملاتړی دی او د غرس له مسکو څخه ډاکټر رحمان الدین سراجی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترس کې موقع درکو چې د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو سره څخه پوښتنی وکړئ. د ټلیفون شمیرې به وروسته اعلان کړم. لومړی میلمنو ته ورځو ډاکټر صاحب رحمان الدین سراجی، لکه څنګه چې موول همدا شیبه په مسکو کې دی او د کانفرنس له ځایه د ټلیفون له لارې را سره ملګری دی. سراجی صاحب، د مسکو دا غونډه د اهمیت له نظره څنګه ارزوي؟ ولی مهمه ده؟
تاسو ته او تاسو میلمنو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د مسکو ناسته په دې اهمیت لري چې په دوحه کې خبرې اترې بېخي بیرنګه شوې. وخت تیریږي، ولې پایله یې چې مثبته وي نه ښکاري. په د مسکو غونډه په دې کې ارزخ لري چې دلته نوی یازي افغان لوري، یعنی حکومت او مخالفین طالبان سره نه ستي، بلکې د بین المللي هیوادونو لکه د امریکا، روسیه او چین او همدارنګ لکه د پاکستان او ایران چې بیګای ویل د ایران کوم استازي هم راغوښته شوې دا اغدی راتول شوی. دلته د دې معنی ورکړي چې د افغانستان په حق لا هم نړیواله اجماع ناشته ده او هم سیمایزه اجماع او هم په خپل د افغانانو دوه خواوې، یعنی یو خوا حکومت او بل خوا طالبان. مونږ په دې هیله یو چې دغه بین المللي اجماع او سیمایزه اجماع او هم د افغانانو ګډون وکولای شي چې د افغان سولې پر اتک کې یو مثبت ګام پورته کړي او داسې پریکړه وکړي چې هغه د دوه د هغه محتوا چې نتیجه باید سول شي هغه رامنځته کړي، او له بلې خوا داسې نتایج رامنځته کړي چې د ترکیې د وروستي کانفرنس لپاره چې د افغانستان لپاره زیات ارزښت لري هغه لپاره معقول او د دواړو اړخونو او د بین المللي هیوادونو او د زموږ د ګاونډیانو د منلو وړ وي او هلته نهایي پریکړه باندې وشي. تر اوسه پورې متاسفانه د ماسکو د غونډې نه پیښه د باندې نه ده راوتلې، یعنې د ناستو خبرې لا تر اوسه د باندې نه دي راوتلې چې مونږ پرې باندې هغه فیصله وکړو چې مثبت دي که منفي دي. ولې په مجموع کې دغه ناسته په خپل یو هغه مثبت ارزښت لري چې دلته د سترو هیوادونو ګډون پکې ده او دا ستر هیوادونه هر یو د افغانستان
دغه سره اړیکې لري. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سراجی. د سیاسي چارو نظر خاوند او د سولې او جنگ انسټیټیوټ مرسیال ښاغلی حکمت اعظمی هم د شیبه د ټلیفون لارې را سره دی ورته هرکلی وایم. اعظمی صاحب، ډاکټر صاحب سراجی ته د مسکو غونډه په دې خاطر هم مهمه ښکاره شوه چې په دې غونډه کې نه یوازې دا چې د افغانستان د دولت په استازیتوب شخصیتونه ګډون لري، د طالبانو استازي هم برخه لري، او په عین حال کې د نړیوال ټولنې البته د نړیوال ټولنې د مهمو هیوادونو استازي په دې کانفرنس کې برخه لري، او له دې کبله د دوی په نظر دا غونډه مهمه ده. تاسو ته دا غونډه له څه نظره مهمه ښکاري؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو ته او درنه مېلمه ته او درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې لپاره چې هر ګام اخیستل کېږي زه فکر کوم دا مهمه ده. د مسکو غونډه زما فکر د نورو غونډو سره په څو تفاوت ده. یو تفاوت یې مهم دا دی چې که د دوحې د بین الافغاني مذاکراتو او یا په دوحه کې ځینې مجلسونه چې شوي دي د سولې لپاره، فرق یې اساسي او دا دی چې په دې کې دولت نسبتا باصلاحیته هیئت او سیاسونو کې مشران سیاسون تللي دي چې په هغه پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی دی نو زه فکر کوم
یعنی وبخشه اعظمی صاحب، یعنی د دوحې په کانفرنس کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی بې صلاحیته دی؟
صلاحیت خو زه فکر کوم دلته باید تعریف شي مثلا په کوم موضوع کې صلاحیت دا پلاوی هم دا صلاحیت نه لري چې هر څه فیصله وشي هغه دې قابل د قبول وي. دولت افغانستان دی هغه باید عملي کړي. دا زه فکر نه کوم چې دا پلاوی هم دا صلاحیت ولري، خو نسبتا د موقف د لحاظ د کوم سیاسي حیثیت د لحاظ چې وګورو دا فکر کوم یو درون ټیم دی نسبت پخوانی ته. یو دوم بحث دا دی د مسکو غونډه کې که تاسې د خلیزاد د ګمارنې څخه مخکې وګورئ د امریکا ډېر خوشبینه نه وه چې د مسکو سره د افغانستان پر سولو باندې زیات کار وکړي. وی کوم مجلسونه چې په مسکو دایره ولا افغانان به افغان دولت به حتی دعوته وي، نو امریکا به ډېر کله راحت نه وشي افغانستان دولت او یادي خپل خوشي کې ګډون وکړي. خو دا څه تغییر خوړل لري خپل د امریکا علي رتبه کار چارواکي دي د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. سوال دا دی چې امریکا غواړي چې په سیمه کې داسې هیوادونه لکه روسیا، چین او هند او ایران د ایران سره اگر چې رسمي اړیکې دی نشي درلودلی په هیڅ نه وه، خو دوی غواړي چې دغه هیوادونه د افغانستان په سوله کې لا هم داخل کړي. د دې دوه ګټې دي. یو ګټه دا ده که چیرې سوله کامیابه کېږي نو دغه هیوادونه خپل ځان په خشي کې داخل وګڼي چې دوی هم یو رول لري. دوم دا دی که سوله ناکامه کېږي دا پلابې یوازې پر امریکا باندې نه وي، دا به پر سیمه باندې وي. نو امریکا غواړي چې خپل بار خپل د ورو بار ته دغه هیوادونو سره تقسیم.
بله، او په عین حال کې ستاسو منظور دا دی اعظمي صاحب چې د افغانستان پر سر د روسیې او امریکا په دریځونو کې نږدېوالی راغلی دی؟
بالخصوص د سولې په برخه کې. بل یو د افغانستان د سولې په برخه کې نږدېوالی راغلی، او دا نږدېوالی د هغه مشهور سره دی کله چې ډاکټر زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې لپاره خاص نماینده وټاکل شو. د ډېر کوشش وکړي چې باید روسیې او د نورو سیمې نړیوالو سره یو دا اهمیت دی. دوه اهمیت چې فکر کوم د روسیې د وسنی غونډې دا دی. کله چې موږ د ترکیې غونډه ګورو نو فکر کوم هلته چې اول یو غونډه کیږي په ترکیه کې نو د مسکو کانفرانس کېدلی شي چې یو نوه د هغه مجلس لپاره هغه کوم څه چې لازم وي چې اول وشي په هغه باندې افغان سیاسون او طالبان بحث وکړي او راسي سیاسون راسي بېرته د رئیس جمهور غني سره خپل هغه څه چې دی اورېدلې طالبانو شریک کړي. زما فکر دا دی چې د ترکیې زما معلومات دا دي چې ترکیې غونډه به لا هم تر دې
بله اعظم صاحب د ترکیه په غونډه به جلا خبري کوو. ډیره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې ملاتړی دی همدا شیبه د ټلیفون لاره را سره دی ورته هر کله وایم. کریمی صاحب ستاسو په نظر د مسکو د غونډې اهمیت په څه کې دی؟ بلې دا موقعیت نو څه تغیر کوي چې آواز مو ښه شي؟ آواز مو ډېر واضح وشه دی. مهرباني ادامه ورکړئ.
زما په نظر د مسکو غونډه او دې ته ورته نورې غونډې د افغانانو لپاره په اوسني فرصت کې چې مهیا شوی ده ډېر مهمې دي او مفیدې دي. ځکه افغانان سره نږدې کولای شي او د تېرو شلو کلونو خالی شي په هیواد کې رامنځته شوي دي د هغو د حل لپاره لارې چارې لټول کېدلی شي. یو نو په دې مورید کې د تبادل د نظرونو تبادله کېدلی شي او خپل مواقف روښانه کولای شي هیوادوالو ته خپل ادعایې او نړیوالو ته خپل ادعایې د دې لارې څخه واضح کولای شي. نو زما په نظر دا رنګ غونډې او بل خصوص دا اوس په مسکو کې کوم غونډه دایره شوې ده دا یو ښه ګام دی، یو مثبت ګام دی.
لیکن کریمی صاحب شاید یو شمیر خلکو ته دا سوال پیدا شي چې دا ډول فرصت خو په دوحه کې هم برابر شوی دی، ولې له هغه فرصت نه افغانانو استفاده ونه کړه دواړو خواوو؟
البته په دې مینس کې خو مرتاسي شاهدان یو سي ډېر کښته پورته رامنځته شوي دي او دا مغلق او پیچلي مسایل دي. داسې سطحي نسي زر حل کېدلای. داسې اوس نړیوال اجماع یا منطقوي اجماع په دې اړه رامنځته شوی ده او هغوی همکاري کوي. نو دا هغه فرصتونه رامنځته کوي چې افغانان باید ګټه ځینې واخلي. طالبانو فکر کوم تل د دې بیکګراوند کړی ده. بیا باندې هغه غونډه یا هر هغه ګام چې افغانان سره نږدې کولای شي د هغو هرکلی کړی ده او هغو ته کې ګډون کړی ده. په دوحه کې هم چې کوم غونډې یا کوم پروسه روانه وه موږ چې کتلې هم لیدل هلته موږ ولیدل چې له نورو لارو څخه خنډونه ایجاد شوي وو او پروسه په ځنډ سره مخامخ شوې وه او په تعویق کې لوېدلې وه. اوس چې دا فرصت برابر شوی ده دا هم یو ګام ده چې باید ګټه ترې پورته شي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سراجی. د قطر په خبرو کې ولې ستاسو په نظر پرمختګ نه کیږي چې د مسکو او یا د ترکیه غونډو ته ضرورت پیدا شو؟
اصلا ما په نظر د افغانستان لانجه، د افغانستان جګړه، د افغانستان سوله یوازې د افغانانو په لاس کې نه ده. دلته بهرني ځواکونه، قوتونه، بهرني هیوادونه دي چې په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر یا د دې اړخ یا د هغه اړخ ملاتړ کوي تر څو چې بین المللي توافق د افغانستان په حق لاره رامنځته نشي او هغه څوک مثلا د افغانستان ګاونډي په دې پوه نشي چې په راتلونکي حکومت کې د دوه خلکو یا د حکومتونو هغه منافع ساتل کیږي نو دوی به د سولې پلوي ونه کړي. زه په دې باور یم چې دلته په مسکو کې دغه غونډه چې شوه دا زمينه برابرۍ د دې لپاره چې ستر قوتونه، نړیوال ستر قوتونه زمونږ غوډیان په دې باور باندې مطمئن کی چې د افغانستان راتلونکي سولې د افغانستان نه دی غونډوي په ضد او نه دی نړیوالو په ضد. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې د مسکو دغه ناسته نظر د دوه ناسته یو بل پرمختګ ده چې د ترکیې ناستې لپاره به هغه معقول او حقایق ته نږدې وړاندیزونه وړاندې کړي چې په لږ وخت کې د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابر شي.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې په داسې غونډو کې به د افغانستان د ګاونډیو او سترو قدرتونو ترمنځ د افغانستان پر سر یو ډول جوړجاړی رامنځته شي، لیکن دغه ټولو هیوادونو همیشه ویلي دي چې سوله ایز افغانستان د دوی په ګټه دی. د افغانستان ناامیدي ټولو سیمې د ناامنۍ سبب کیږي. که په افغانستان کې سوله ای، دوی هم په خیر، دوی هم په ګټه ده. هیڅکله هم یو نه دی ویلي چې موږ په افغانستان کې ناامنۍ غواړو، لیکن په داسې کانفرنسونو کې همیشه هم دغسې مثبتې خبرې دوی کړې دي. فکر نه کوئ تر څو چې د هغوی هغه اصلي غوښتنې پوره شوي نه وي، دا تش په ویلو عملا دوی په خپل دریځ کې بدلون نه راولي؟
ډېر ښه، زه ستاسو سره موافق هم. راځئ یو بېلګه رامنځته کړو. طالبان وایي چې موږ د افغانستان د ملي منافعو مخالف نه یو. د افغانستان د هغه پروژو چې هغه وطن ته ګټه رسي د هغه مخالف نه یو. ولې پرون او نن د پاجدان هغه د اوبو بند راته ورانې، دا څه معنا لري؟ دلته طالب دا غواړي که ایران دا غواړي؟ دلته خبره په دې کې ده چې د افغانستان په راتلونکي کې باید زمون گاونډیان په دې پوه شي چې موږ د هغوی هغه نه یو. د هغوی حقابه ورکوو، ولې د هغوی لاسوانه دی هم زموږ په هیواد کې باید لنډ شي. کدا ایران ده، کدا پاکستان ده، کدا هغه روسیا او هر څوک ده، موږ د هغه اجماع ملاتړ کوو، د هغه پریکړې ملاتړ کوو چې په رښتینی ډول په افغانستان کې د سولې پلوي وي او په افغانستان کې خپلې ګټې د افغانستان په سوله ییز نظام کې وویني.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ښاغلی اعظمي، په څه شکل سره د سیمې هیوادونه قناعت حاصل کوي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې دوی مداخله بنده کړي؟ ډاکټر صاحب، د ایران مثال ووایو، د پاشدان د بند مثال یاد کو، نو داسې ظاهرا خو داسې معلومیږي چې هغوی وایي چې ټولې اوبه دې را خوشي کوي، هیڅ بند مه جوړوي. دا څنګه ممکنه ده چې افغانستان دې هیڅ بند نه لري؟ داسې یو هیواد چې نه تیل لري، نه نور عواید لري، دی به بند نه جوړوي؟ او د دې لپاره چې یو ګاونډی خوشحاله شي، د بل ګاونډي د خوشحالۍ لپاره باید له یو بل شي تیر شي، دا ممکنه ده او کنه؟
داسې افغانستان د جغرافیایي موقعیت د خپل یو سردر د افغانستان ته جوړ شوی دی. په خارجي اصطلاح کې دغه ځینې وخت کې ریسورس کرس یا نیچرل کرس چې مثلا تاسو موقعیت او یا څه چې ته لرې په داخل کې هغه تا د دې لپاره چې ګټه وکړي تاوان کوي، چون چې بهرنۍ مداخلې ډېر زیات را دعوتي. نو افغانستان هم دغه حالت دی، خو هر هېواد دلته خپل منافع لري او هغه په مختلفو لارو باندې غواړي چې ترلاسه کړي. سوال دا دی کچیری افغانان سره متحد وي، افغانان دغه ځیرکتیا ولري، هوښیارتیا ولري شي، باید د نورو د هدافو دپاره ځان استفاده نه کړي او وطن ویجاړ نه کړي، زه فکر کوم دا امکان لري. خو سوال دا دی چې په افغانستان کې متاسفانه دومره ډلې ټپلې دي، دومره سره ویحل شوي دي چې په مختلفو نومونو باندې چې هغه هیوادونو ته زمینه مساعده کړې ده چې خپل هدف ترلاسه کړي. نو که ایران دلته د افغانستان په خاوره په بندونو باندې حمله کوي، خو افغانانو ته پیسې ورکړي چې دا کار وکړي. که پاکستان کوم مداخله کوي، خو د افغانانو په طریقې اکثره کوي. نو زه فکر کوم د افغانانو پورې اړه لري چې څنګه بهرني مداخلې ودروي. هر هیواد که وګوري په د نړۍ په نقشه کې جوړه، مثلا هغه نور هیوادونه غواړي چې په هغوی کې لاسوهنه وکړي، دا که قوي که ضعیف وي، مګر خپل هیواد خپله ساتل کېږي او هغه پر یو ملي رویه خپل افرادو ته خپل وګړو ته ورکول. زه فکر کوم افغانستان کې ډېر زیات په دې برخه کې کار پکار دی چې څنګه وکولی شي خپل تاسیسات په خپله وساتو، خپل منافع په خپله وساتو. هیڅ هیواد نسی کولای چې هر یو غواړي چې په بل هېواد کې نفوس ولري او خپل منافع ته تامین کړي، خو دا په مشپړ ډول څومره بهتره کولای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. ښاغلی کریمی، یو سوال دا د ډېرو خلکو په ذهن کې چې طالبان څه غواړي. طالبانو په ورسیو کې ویل چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي، او د دوی په نظر تیرو څلوېښتو کلونو تجربو ښودلې ده چې انتقالي او موقت حکومت په افغانستان کې ناکام دی. او داسې ویل کېږي چې امریکا په ورستیو کې دغسې یو حکومت وړاندیز کړی دی. نو چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي، نو په څه شکل سره ستاسو په نظر طالبان دې مسالې حل غواړي؟
مننه. په دې اړه باید ووایم چې دا ډېره پیچلې خبره هم نه ده، ځکه موږ تاسې تېر کال ولیدو چې په دوحه کې یو تړون لاسلیک شو، او په هغه تړون کې دا موارد ټول تسجیل شوي دي چې د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه هر څه هلته تسجیل شوي دي، او بینالمللي ټولنې هغه تایید کړي دي، او د ډېرو سازمانونو.
لیکن خلک له دې شي نه دي خبر. دا تاسو دا خبره کوي په ظاهرا خو د دوحې په موافقه کې دا ویل شوي دي چې امریکا به د میتر لومړۍ نیټې پورې ووځي، او ځینې نور شرطونه دي چې امریکایان وسوایي وایي طالبانو هغه نه دي په ځای کړي.
نو هلته هغه کومه سي اعلامیه خبره شوې وه، هغه خو فکر کوم ټولې میډیا ته ورسېدله، او موږ هم د میډیا له لارې ترلاسه کړ چې هلته تقریبا دریم بند د معاهدې داسې راغلی و چې بین الافغاني مذاکرات به پیل کېږي، او هلته بیا د هغو مذاکراتو له لارې څخه افغانان یوې سولې ته، هر اړخیزې سولې ته، یو بند ته رسېږي. نو که چېرې زه فکر کوم هغه دوحې تړون ګام په ګام عملي شي، نو بیا به دغه ناخوالې او دغه
سوال هم دلته دی چې په دې موافقه کې ویل شوي دي چې د سولې خبرې به کېږي، هغه هم له خپل وخت په څو میاشتو وروسته پیل شوې. خو په هر حال، لیکن په څه شکل سره به افغانان موافقې ته رسېږي؟ تر اوسه خو چې اوس ګورو ورته موافقې ته نه رسېږي. د دوحې د سپتمبر په دوهمه نیټه، د تېر کال د سپتمبر په دولسمه نیټه د دوحې خبرې پیل شوې، تر اوسه پورې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
بله، زه هم همدا خبره کوم چې جهاتونه باید وژمنو ته متحد واوسېږي. څه چې هلته لیکل شوي دي، مثلا د بندیانو خلاصېدل و ازادېدل و، د 15,000 بندیانو خلاصېدل شپږو میاشتو ته ټول کچ کړ، او بیا وروسته چې بین الافغاني مذاکرات پیل شول، بیا پر د طرزالعمل پر جوړېدلو باندې وخت ووژل شو او وخت ضایع شو. نو زه فکر کوم چې پر دغه نورو مسایلو باندې، سطحي مسایل چې اصلي مسایل نه دي، پر هغو باندې وخت ضایع نه شي، او هغه مسایل چې موږ یو حل ته رسولی شي، او دغه افغانان له دغه ناخوالو څخه خلاصېدلی شي، هغو ته توجه وشي. د بېلګې په توګه د جایزې لیستونه ختم شي، دغه د پاتې بندیانو چې په درو میاشتو کې د ایله کېدلو وعده
شوې وه. کریمي صاحب، تاسو ته دا اساسي مهمه مسله ښکاري، لیکن شاید ډېرو خلکو ته دا اساسي مسله ښکاري چې اوربند وشي، جنګ ختم شي، په یوه حکومت چې دواړه خو پکې ګډون لري په دې موافقه وشي، د بندیانو نور مسلې په خپل حل کېږي.
بلې، خدا شي دي، دا د اعتماد سازي او د باور د فضا د جوړېدلو لپاره دا ډېر مهم دي. که دا ونه شي، نو افغانان او کوم متخاصمې ډلې دي، د یو د بل ترمنځ کوم ناخوالې تېرې شوي دي، په شل کال کې ډېر جګړې شوي دي، نو د دغه لپاره د اعتماد او د باور د رامنځته کېدلو لپاره دا شان اړین دي. نو که چېرې دغه د باور فضا رامنځته نه شي، نو زه فکر
باید اول اعتماد رامنځته شي د دواړو خواوو ترمنځ. د دې لپاره پکار ده چې بندیان خوشي شي. د حکومت لوری وایي، د دې لپاره چې د حکومت استازی نه لرو، زه به د دوی خبره درته وکړم. دوی وایي چې موږ 15,000 طالبان خوشي کړل، ګټه یې ونه کړه، نه تشدد کم کو، او نه د دوی په وینا صادقانه خبرې وکړي.
البته په دې اړه هم افغانان پوهیږي چې د بندیانو د خلاصېدلو پروسې هم تقریبا شپږ میاشتې ټول کچ کړ، او هلته هم ظاهرا چې موږ ورته کتل د امریکایانو فشار و، هغه د دوحې د تړون عملي کېدل راغلل، خو په ډېر دنګ سره متاسفانه داسې باید په لسو ورځو کې سي وایي شپږ میاشتو ته یې دا ټول کچ کړ. نو زه دا فکر کوم چې په دې اړه یو خلوص ته اړتیا ده، یو تعهد ته اړتیا ده چې تر شخصي ګټو او ګوندي ګټو تر حزبي ګټو د ملي مسایل زیات مورد نظر ونیول سي، او د افغانستان دغه بحران ته د پای ټکی کېښودل سي، او دا په داسې ترتیب سره کېښودل سي چې افغانان یو خالص د خپل ملت او د خپلو خلکو لپاره کار وکوي، او د هغو لپاره خپل شخصي منافع تر هغو تیر سي، تر ګوندي منافعو تیر سي، او یوازې د افغانانو لپاره قدمونه اوچت کړي.
ډېره مننه کریمي صاحب. ډاکټر صاحب سراجی، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی کریمی وایي چې پکار ده چې د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره د طالبانو بندیان خوشی شي، او بیا کېدای شي چې نور ګامونه هم واخیستل شي.
زه په کلک د دې مخالف یم، په دې خاطر هغه بندیان په زندان کې دي، ولې څوک نه وژني یو نه مري؟ راځئ دغه هغه موافقین وروسته طالبانو څومره خلک ووژل، ولې وربند نه کوي؟ دا پرون دا اول مورز دا هدفي وژنې دا څوک کوي؟ څوک د دې لپاره زمينه برابرې چې دا جنگ لا پسې هغه شدت پیدا کړي؟
نو که چیرته د دوی بندیان خوشی شي، شاید دوی هم له تشدد نه لاس واخلي.
او په خیاخه 15000 بندیان چې خوش شو د غونه څومره به سرغل د جنگ د ګرته.
لیکن دا خو د افغانستان د حکومت د طالبان د خبره نه تاییدوي، دوی وایي چې دوی خوش شوي کسان نه دي جنگ ته تللي.
او په خیاخه قوم د نننې ورژنه هم د حکومت دروغ ادعا وی دي چې نشته، نه څوک وژل کیږي، نه څوک ترور کیږي، نه چا باندې بم الوزول کیږي، نه چا باندې چسپکی بم هغه کیږي. د افغانستان اوسنه صحیح ده، نو وایم چې حکومت به ډیر پاکی حکومت نملاتل هم نکو، ولی دغه جنگ د ادامه هغه اصل عامل په خپل نن طالب ده. دا چې طالب د چاتر اغیز اعلان نه ده بل خبره ده، ولی دغه غزي سوله کوي، ولی خلق وزنو غزي ولی د خلق وزنه بنکو، دا ورسته سوله کې هغه اهداف چې طالبان لري هغه د میس په سر هلي دین کې، ولې د انفجار لاري دغه هغه نه لګي. موږ هم حکومت هم مخالف لوري طالبان باید په دې ایمان ولري چې د افغانستان د خلکو مسؤلیت وروسته یې کننی کسبای دوی په غاړه ده، دا تاریخ به دوی هغه ونه بخي. دوی باید هم طالب او هم حکومت باید اوربند ته اوله غاړه کیدی چې افغان ونه وزل شي. او د هغه د بم غږ، د ټوپک غږ، او د انفجار غږ چې ودرېده، بیا نو نور ټولې پسلې د میستر شاه پورې هلیږي. دا اشرف غني د نه د هغه ملا برادر دی چې بوش موږ په هماغه سات کې بم لاس ورته پورته کړو چې افغانستان کې سوله ده، او هر افغان تبعه د هر قوم او هر ژبې خاوند چې وي هغه د دې حق لري چې دغه رئیس جمهور شي. هر افغان د دې حق لري چې د افغانستان په دولت کې او په سیاسي نظام کې او په ټولنیز نظام کې هغه ونډه ولري.
بله،
مونږ زه هیڅ نه یو افغان چې د یو قوم نه یو نفر یا هم د دې حق لري چې دغه نظام استازیتوب وکړي او دغه افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره حل ځلې وکړي. نو په دې خاطر نن ټول مسؤلیت د طالب لوري ته ده، هغه د اوربن غوښتنه ده، هغه د خلکو د وژنې بندونه ده، او ټول نور مسایل د هغه د اوربن نه وروسته حل کېدونکي دي. بیا که چېرته هغه مسایل چې طالبان غواړي او د سولې په د مستر شاه حل نشي، بیا د ټوپک واخلي، ولې ما ووژني چې تم په وخت کې د دولت ملاتړ کوم. اصلا خبره په دې کې ده چې باید اوربند شي.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته نوبت درکوو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ډاکټر رحمان الدین سراجی چې په مسکو کې دی او له هماغه ځایه د ټلیفون له لارې راسره دی، ښاغلی محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دای ملاتړ کوي او همدارس د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم او هیله ده چې لنډې پوښتنې به زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه وکړي. موضوع مو د مسکو غونډه ده او ستاسو په نظر دا غونډه د افغانستان له سولې سره څومره مرسته کولی شي؟
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0928255 بیا وایم 0992235 او بیا هم 0928255. زموږ د سکایپ ته د رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکای ازادي اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه. مهرباني.
السلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام. د رادیو یو څل لري شی لطفا.
د ساغلی کریمی صاحب ته او تاسو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جلازه خبرې کوم له غزنی نه.
مهرباني.
دا یو څه مې تجربه راوړي د مسکا او غونډه. نو د څلوېښتو کلو نه خپل د پیوونه خست یا پیوومل چې دا نو چې حل کېدای ډېر وخت وایي. خاص کر کریمی صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې هغه تړون چې د امارت اسلامي او د امریکا تر مابین شوی ده پوغه کې دا برخه دای ده چې د طالبانو او د القاعده په مابین کې به دغه شلونډاجي پریکړن براجي او کدای ده چې اته به طالبان چاته جدي اجازه نه ورکوي چې د نورو هیوادونو په ضد باندې د افغانستان خاوره وکارول شي.
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژني. ازادي رادیو خبري وکي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاده را دو دا
مهرباني کوي لرادیو هم لري شی خبري وکي.
ما نظر دا مرګره پښتنه نه کوم کنه. نظر مې دا ده چې دا افغانستان چې دی دا یو اسلامي هیواد دی. هر سړی چې سوله ده سوله ده سوله په اسلام کې چې تر څو اسلام ته غاړه کېنږي سوله موله نشي راتلی چې مکمل اسلام ته غاړه کېږي.
صحیح ده صحیح ده مننه. بل اوریدونکی لرو خبرې وکړي. ازادي راډیو ده د ازادۍ په څپو کې خپرونه او لطفا له راډیو لرې کېږئ کله چې خبرې کوئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
معمولا مثال کابل کوم پښتنه مې له دغه میلمنو نه دغه ده چې د طالبانو حکومت الف الف ټول په دې الف باندې اتکا کوي او تکیه کوي او د راتلونکي حکومت یې همدغه حکومت څنګه چې افغاني چې د اشرف غني او مولا صالح دا وایي چې موږ دا غونډه نه منو او موږ دغه واک په انتخاباتو باندې تمامو انتخابات دي چې هغه ګټله خو لیکن اوس د حکومت استازه سیاسته تللی ده هغه روسه تللی ده یعنې مسکو تللی ده. آیا دا قابل اعتبار لري اشرف غني او امولا صالح ته کنه لري کلري نو هغه اشرف غني دا خبرې کوي.
ډیر مننه ډیر مننه ستاسو په خبره پوه شو. یو اوریدونکو د اسکایپ له طریقې لرو بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني.
سلام علیکم پروګرام ټول ملمنو قربانو تزمانه کله سلامونه. حلیم شاکر ما لغمان ولایت ته تماس کې.
مهرباني.
موضوع په ارتباط می نظر داله چې په دې دوه په تړون کې یو طالبان ته ډیر یو کاذب مطلب اختیار ورکول شو یو د ذهنیت ورکول شو دی چې تاسو امریکا مطلب امریکا ما تکړو کابل کم دای به تاسو تسلیم شینو د دې دغه غرور چې مات نشي دی خود سپیکر کې چې موږ امریکا ما تکړې باید کابل حکومت موږ ته تسلیم شي نو دا غرور چې مات نشي سولې امکان نه لري چې واقعیتونه د افغانستان ونه ملي زما په نظر سولې نشي کېدای.
صحیح ډیر مننه لټولو اوریدونکو څخه چې پښتني وکړي. لمړني اوریدونکو له شاغلي کریمي څخه پښتنه درلوده. دوی جلالزی صاحب ویل چې آیا طالبانو د دوه د فبروري د نوښتمې موافقه سره سم القاعده سره اړیکې کاملا شلولې دي او که یوازې دا شمنه کړی دی چې دوی به نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي. کریمی صاحب مهرباني. کریمی صاحب
پښتنې مې واورېدلې وروستنی متاسفانه لاین کاټ شو و مې نه اورېدې.
بله د جلالزی صاحب پښتنې ته ځواب وایست. دوی په مشخص ډول تاسو نه پښتنه وکړه چې آیا د دوهې د موافقې پر اساس طالبانو آیا دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاورې ته چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي، او که له القاعده سره کاملا اړیکې شلولې دي؟
بله، ما سي تر کومه هغه ماهیته لوستې ده، هلته داسې لیکل شوي دي، داسې راوړل شوي دي چې طالبان په هیواد کې د امریکا او د متحدینو د امریکا د متحدینو پر ضد د کوم څوک فعالیت کوي، هغه خپل افغانان وي او که بهرني وګړي وي، هغه ضرر ته به اجازه نه ورکوي. نور فکر نه کوم په دې اړه باندې، ما نه دي لیدلې چې له چا سره اړیکې وشکوي یا ورسره وساتي، یا په دې اړه باندې نور واضح شی نه دی راغلی.
صحیح، ډېره مننه کور ودن. اعظمي صاحب، د بل اوریدونکي چې مولا مشعل نومیدو، د ویل چې ولسمشر غنی وای چې او همدارز مرسیال وای چې یوازې د انتخاباتو لارې واک بل حکومت تسپاری، د دوی په نظر د دې سولې په لار کې یو خنډ دی، څه وایس په دې اړه؟
دا خو مختلف نظرونه دي. زه غواړم چې یو شته یادوري وکم، هغه چې هر تحلیل چې موږ وړاندې کوو هغه باید به طرف اوسېږي، په کامل به طرفي باندې، چون چې افغانان حق لري چې او پوسی او مرنوس کولای شي یو طرف ونیسو، یو طرف ملامت کو بل نکو. نو زما خواهش ورسنه دا دی کې شک نسته چې مثلا د دوهې د تفاهمنامې څخه تخطي شوې ده، په ډېره اندازه شوې ده، او په دې کې طالبانو کم تعهدات چې کړی دي، کم تعهد باندې خپل عمل نه دی کړی. افغان وژنه بیا هم روانه ده، او زه بیا هم دا تکراروم چې په افغان وژنه باندې باید هیڅوک امتیاز ونه اخلي. یو افغان کم وژل کیږي، یو انسان کم وژل کیږي، پر هغې امتیاز اخیستل د امتیازګرۍ د خاطره زه فکر کوم دا د ملت سره جفا ده. بحث راځو چې آیا رئیس جمهور غني دغه حکومت باید استفا وکړي که ونه کړي، او دا چاته پرېږدي چاته پرېنږدي. زه فکر کوم که چیرې یو خو سیاسي تفاهم دغې یو معامله چې یو څوک وکړي چې راځه د نظام سره د سره جوړ کړو، او یا هم نظام سره شریک کړو، بل دا چې ته یو حکومت ته صحیح ډېر مشکلات لري په هغه باندې زه بحث نه کوم. زه د حکومت په هیڅ نه باندې نه کارمند یم، نه دفاعګر یم، مګر سوال دا دی کله یو ادارات لرو، یو حکومت لرو چې په نړیواله ټولنه پیژندل شوی دی، د پاسپورټ باندې ګرځو، خلک اعتبار ورکوي، کم و ډېر سوال دلته نشته، مګر دا ټوله چپه کول او پر یو داسې نامعلوم لوري ته تګ چې هغه په هغه کې افغانان خپل ځان محفوظ نه ګڼي. تاسو ګورئ اکثره خلک بالخصوص ژورنالستان، سیاسي مبصرین د افغانستان څخه د تګ دپاره مجبور شوي دي، او د هغې یوازنی لامل دا دی چې دوی د نه زغمل کېږي، او زغم د چا د خوا څخه دا ډېر واضح دی چې مثلا مخالفین ډله دي، اکثره یې د طالبانو تر نامه لاندې ده، طالبان د ساحو څخه فعالیت کوي، او د خلکو ژوند په خطر کې دی، نن په خپل ژوند کې، په خپل وطن کې نشي پاتې کېدل. نو داسې یو حالت ته تګ، داسې یو نظام ته مثلا لبیک ویل چې هغه واقعا معلوم نه دی، واقعا نه دی معلوم چې د چا ازادي په کښې کې ساتل کېږي، کمی ازادي ساتل کېږي، کوم نه ساتل کېږي، زه فکر کوم افغانان ته دا ده قابل د قبول نه ده. تر ټولو بهتره لار دا ده، بهتره لار دا ده مخکې ډاکټر صاحب هم یو خبر ته اشاره وکړل چې افغان وژنه دې ودرول شي، امریکایي خو بیا ځنه وژل کیږي. طالبان خو خپل تعهد په هغه وخت کې په هغه برخه کې ډېر شراب لیکلي. افغان وژنه دی ودرول سي د دوهې د تفاهمنامې یو برخه ده مو چې کاش خوشحالت یا د تشدد کموالی چې هغه اړتیا شته خپل بوربند نه وایي چې عملي کمې نه شوي بلکې زیاتې شوي. هغه مستقیم عام وګړو او دولتي غیر نظامي چار افرادو باندې نو کچېری یو سیاسي تفاهم ته مرجو افغانان او طالبان غواړي چې افغانان واقعا قبول کړي او د دې برنامه او د هر څه وګوري یو جامع او اوږدمهاله اوربند ته ضرورت دی چې په هغه کې د هغې کرونا کې افغانان به سره کړي. دا که سیاسون وي دا نه یوازې سیاسون او دولت بلکې د جامع د خپل د افغانستان د خلکو اصلي استازي د ولایتونو قومي مشران وي ځوانان وي د هر کشر د هر طبقې یو نماینده پکښې کوي او د ټولو ولایتونو وي بیا سره کښېنې پر یو نظام باندې بحث وکړي. خو زه فکر کوم طالبان دا بیره لري چې د دوی سیاسي لیدلوری اکثریت د منلو وړ نه دی په افغانستان کې. یو نړیوال ټولنې خپل کتاسي امارات جوړوي زه تاسو په اطمینان نشته وایم چې په نړیوال ټولنې کې ډېر زیات مخالفت شته او طالبان هم په هغه اندازه کې فکر کوم چې په خواه چې په امارات جوړولو باندې اصرار کوي غونه نه کوي چون چې دا درک کړي. نو په کوم نظام باندې بحث کیږي چې کوم نظام جوړیږي زه په هغه وخت کې فکر کوم دا یو بهترین فرصت دی مګر تر ټولو د مخه باید جنگ او تشدد ودرول شي چې تر څو افغانان د سولې احساس وکړي. د دوهې تفاهمنامه چې امضا شوه افغانان فکر وکړي چې اوس په سوله راځي اوس په سوله راځي وړاندل. نو کدا طالبان بیره دالري طالبان بیره دالري چې کچیر انتخابات تدویږي نو دوی به ناکام کیږي چون طالبان سیاسي ګروپ نه دی دوی یو نظامي ډله ده او دوی دا فکر کوي چې کله حکمتیار په سیاست کې په کابل کې ناکام شو چې هغه نسبت طالبان ته په سیاست کې ډېر زیات لوبېدلې او ډېر زیات وخت پاتې شوی نو طالبان ته دا چانس لا هم کمی. نو دا طالبانو بیره ده او دوی فکر کوي چې موږ په جنگ باندې
ډیر مننه خو وس ظاهرا داسې معلومیږي چې طالبان د ګډ حکومت ائتلافي یا موقت حکومت هم غوښتونکي نه دي. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب سراجي تاسو ته درشمه غواړم چې له کریمي صاحب څخه هم دا د اوریدونکو پوښتنه هم وکړم. شاکر صاحب وویل چې طالبانو ته کاذب ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا ته مو ماته ورکړه نو کابل هم باید ورته تسلیم شي نو لزکه د ایت خبر هم منی نه اوربند منی نه اورکم منی او نه هم په کوم حکومت موافقه ته رسی شي څه وایي ستوی ته مهرباني.
ما په نظر باندې په داسې موضوعاتو کې سطحې تلل ګټه نه لري. دا شل کاله چې دغه موضوع یا دغه معضلې دوام وکړو هم وجه دا و چې داسې سطحي تحلیلونه یا لغت پرانی په دې اړه باندې خلکو کولی خو هغه اصلي عوامل هغه اصلي اسباب د دې جګړې هیڅ صراحتن او واضح چاته ورته ګوته نه کړل.
خو تاسو دا واضح دوی ته وایئ چې آیا طالبان وبخښئ دې پوښتنې ته واضح ځواب ووایئ. تاسو د لغت پراني خبره هم وکړه. دی وایي چې طالبان دا فکر کوي چې امریکا ته هم شکست ورکړی دی باید کابل هم ورته تسلیم شي بل څه نه مني. په دې اړه څه وایئ؟ دا خبره غلطه ده که سمه ده؟
نه زما مطلب دا ده چې د جګړې عوامل او اسباب باید له منځه یوړل شي. لومړی بعد د جګړې چې و هغه بهرنی بعد و له کال نه زیات جدي او ستونزمن مذاکرات وشول او په نتیجه کې یو تړون رامنځته شو. نو افغانان ولیدل چې هغه د یو اندازه نتیجه یې ورکړله تقریبا د جګړې یو سلس یا ربع یا نصف.
لیکن پخوا طالبان وویل چې د جګړې اصلي سبب همدا ده که بهرنیان ووځي دوی هېڅ مشکل نه لري او هېڅ جنګ تم دوام نه ورکوي. پخوا به هم دا خبره تل کوله.
وخت زه د خپلې خبرې تکمیل کوم. بهرنی بعد یو نتیجې ته ورسېدل هغه تړون رامنځته شو. اوس خبره په داخلي بعد کې ده. داخلي بعد کې طالبان همیشه وایي د طالبانو ویندویان چې موږ تعقیبوو یا د دوی مشرات موږ تعقیبوو هلته هغه همیشه وایي چې په داخلي بعد په بین الافغاني مذاکراتو کې حلای شي راسي چې مذاکرات وکړو او هلته موانع ایجاد نه کړو د پروسی خند واقع نه شو. تاسو ولیدل په دا ورستوي کې دغه هدفي وزن چې کېږي پای پر طالبانو باندې واچول کېږي. طالبانو په صراحت څو ځله رد کړي دي چې زموږ هدف یوازې نظامي هستي دي، له ملکي خلکو سره له نورو نهادو سره موږ ستونزه نه لرو، خو بیا هم دغه پروسه یا دغه د هدفي وژنو لړۍ تشدید پیدا کوي. د دې لپاره چې نړیوالو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې که تاسې له افغانانو یا د کابل ادارې یا د کابل حکومت څخه لاس واخلي یا خارجیان ووځي افغانستان پرېږدي، نو بیا دلته د طالبانو یا د داسې یو نظام راشي، داسې خلک به راشي چې دلته به بیا د بین المللي ټولنې سره یا همسایه هیوادو سره یا د منطقې له هیوادو سره ستونزې ولري او هغه ته یو نوع کاذب ډار ورکوي. په نظر دا ده چې عوامل له منځه یوړل شي، هغه دا دي چې موانع ایجاد نه شي په دې پروسه کې. دغه کوم د بین الافغاني مذاکراتو پروسه چې جریان لري په دوحه کې دې ته تشدید ورکول شي او تسریع شي تر څو افغانان په خپل منځ کې یو حل ته ورسېږي. بهرنیان د افغانانو مشکل نه شي حل کولای. که حل کولای نور تاسو ولیدو تقریبا له 15 لسیزو پورته د فلسطین مسله دغه سوران ویجاړه پروته ده. بهرنیان نه شي حل کولای. یوازې افغانانو ته پکار ده چې خپل منځي عقدې او دښمني له یوې خوا ته کسیز دي او خپل منځ کې او تفاهم ته ورسېږي، ګوندي او شخصي ګټې.
ډېره مننه کریم صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان.
زما اساسي فکر یا نظر په اړه باندې دا ده چې افغانان کولای شي چې خپل هیواد د آرامۍ او
فکر کوم زموږ نور مېلمانه هم په دې موضوع کې حداقل در سره موافق دي چې افغانان کولای شي چې عقدې څنګ ته کې او په خپل منځ کې سره کښېني او مشکلات حل کړي. ډاکټر صاحب سراجی، د شاکر صاحب پوښتنې ته ښاغلی کریمی زغر ځواب را نه کړ. د ده نظر دا و چې طالبانو ته داسې ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا هم ماته کړه او د کابل حکومت هم، دوی چې د کابل حکومت بولي دا هم باید ورته تسلیم شي، نو ځکه دوی کوشش کوي چې وخت ضایع شي، د امریکا د ټولو قواو د وتلو وخت را ورسېږي او بیا د زور له لارې حکومت ونیسي. څه فکر کوي واقعیت همداسې ده او کنه د میز شاته یا په بندو خونو کې دوی بیا بل څه وایي، یعنی روغه مني؟
زه داسې فکر کوم چې که امریکایان یو ناټو هم ووځي، د افغانستان ملي اردو د دې توان لري چې د طالب مخه ونیسي. طالب دا ارمان هغه بل ځای ته ویسي. هیڅ کله په زور نه شي هغه، غیر د وحشت نه، غیر د انتحار نه، خو مخامخ جنګ خو نه شي کولی. اصلا خبره په دې کې ده چې اوس دوی وایي چې خبرې دي وشي، نو ډېر ښه. دغه څو میاشتې د خبرو لپاره د دولت هغه د حکومت استازي لال دوبای ته دوهې ته وبخي، هلته د طالبانو اول حاضر نه شو، مشران په پاکستان کې ګرځېدل تر څو چې راغله. دا څو میاشتې شوې، ولې دوی په خپل منځو کې چې غیر له استازو نه بل هیڅوک نشته، کومې موافقې ته ورسېدل؟ هیڅ یې وته. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې طالبان داسې فکر کوي چې اتمن روسیا به ملاتړ کوي، ایران ملاتړ کوي، پاکستان ملاتړ کوي، او بس امریکایان وځي نو دلته به دا حکومت کننی کسبای ړنګیږي بس. ولی دا 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 خوب ده او خیال ده. په د افغانستان اردو، د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک نن طالب په هغه چیره باندې چې او هغه خلی باندې چې دی وای نه منل کیږي. خبر لاره داوی چې د می شاته د کینی هغه ټولنیز غوښتنه، هغه غوښتنه چې د هیواد لپاره، د خلکو لپاره هغه ضروری دی او په ګټه دی، هغه باندې د موافقه وکړي. زه په دې باندې هم مخالفه ما چې هغه اشرف غنی ولې پاتې کیږي. اشرف غنی دې هغه موقت حکومت یا انتقالي حکومت ته زمينه برابره کړي تر څو د افغانستان د کشالې د حل لپاره علمي او هغه ځواب را پیدا شي چې د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د منځوالي.
بله سب ډیر زیاته مننه کور ودان شغل اعظمی تاسیم په دې برخه کې څه تفسیر لري تاسیم زما خو سترڅ په یادی شي ترڅومره چې موږ راپورونه خبره کړی دي طالبانو مخکې ویل چې که بهرني ځواکونه ووځي دوی هیڅ مشکل نه لري له نور افغانانو سره جنگ په مغه ورځ دروي لیکن اوس خو ظاهرا داسې معلومیږي چې بهرني ځواکونه په وتلو دي ډیر کم شمېر پاتې دي او طالبان هم په دې باور لري چې هغوی دا پاتې هم ووځي نو بیا د دوی ظاهرن شغله کریمی وای چې د جنگ اصلي عوامل معلوم شي هغه وخت به دوی سوله کوي
ګورې د جنگ اصلي عوامل باید یو جامع فکر او جامع تشریح شي دا نه دي چې مثلا یوازې د امریکایانو حضور د جنگ لامل شوی د جنگ لامل ګورې د خارجي جنگیالیو حضور په افغانستان کې دام تر ټولو یو د غټ لاملونو څخه دي کوم چې د جګړې د ادامې دپاره د دوام دپاره یو زمینه مسایل دي که چېرې طالبان سوله موکې تاسې مطمئن اوسېږئ چې هغه کوم خارجي جنګیالي چې په افغانستان کې نن شته په زرهاوو دي هغوی د داخلي طالبانو سره قوي اړیکې جوړې کړي ایدیالوژیکي فکري نږدېوالی سره لري او یا هم ځینې راځي په افغانستان کې د پیسو ګټلو دپاره نو هغې به جنګ ته ادامه ورکوي نو هغه هم د جنګ یو عامل دی د په افغانستان کې باید فکر وشي
ډیره مننه از میسب نور وخت نه لرو سلامت اوسئ د سولیا او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال شاغله حکمت اعظمی شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې د ملاتړی وو او د غراس ډاکټر رحمان الدین سره چې له مسکو څخه د ټلیفون لارې را سره وو له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو هیله د چې د آزادې په چپو کې خبرونه دوهم ساعت هم واوري ظریف نظر به در سره وي
جبر پپل گان